السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کرکټ د روان شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په وروستۍ سیالۍ کې افغانستان د اتو منډو په توپیر بنګلادیش ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ورسېده. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نیمه پایلوبې ته رسېږي. بل لور ته د هند د کرکټ ملي ټیم وتوانېد چې د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړي، او هند هم نیمه پایلوبې ته وتلی دی چې په نیمه پایلوبه کې به له انګلستان سره مخامخ کېږي. راسره پاتې شئ، وړاندې په خپرونه کې د کرکټ د نننۍ بریا په اړه له خپل ورزشي خبریال سره خبرې کوو، او پر دې به هم تم شو چې د افغانستان راتلونکي لوبې په سیمی فاینال کې له چا سره کېدونکي دي. د ورزش له ډګره بل خبر دا دی چې د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په لړ کې پرون شپه په بی ګروپ کې دوه لوبې ترسره شوې. لومړۍ لوبه د ایټالیا او کروشیا ترمنځ وه چې یو یو مساوي پای ته ورسېده. اسپانیا بیا 1-0 په وړاندې البانیا ته ماته ورکړه. اسپانیا تر اوسه په دغه جام کې 9، ایټالیا 4، کروشیا 2 او البانیا 1 امتیاز لري. ټاکل شوې نن شپه هم په ډي او سي ګروپونو کې څلور سیالۍ ترسره شي. فرانسه او پولنډ او هلند او اتریش به د افغانستان په وخت ماښام 8:30 بجې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. ورپسې د انګلستان او سلووانیا او ډنمارک او سربستان لوبې دي چې د افغانستان په وخت ماخوستن 11:30 بجې پیلېږي. کابل ښار د دوشنبې په شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا 8:30 بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند د علاءالدین په سیمه کې شوې. د طالبانو مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی د کسانو د طالبانو پر پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې په برید کې 15 طالبان وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو له د ازادۍ جبهې د ادعا په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، او ازادي راډیو هم په دغه چاودنه کې د مرجوب له ادعا تایید او ردولی نشي. په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتوم بیتریو په یو فابریکه کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوي دي. د اور وژنې مسؤلینو ویلي اور وروسته له هغه بل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15,000 بیتری پکې وي څو کتاره بیتری وچاودېدې. تر اوسه نه ده معلومه چې بیتری ولې او څنګه وچاودېدې. د اور وژنې ځایي چارواکي کیم جینګ یونګ خبریالانو ته ویلي چې د شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې 13 چینایي کارګران شامل دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو، د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړی شوی، خو په سر کې لنډه خبری برخه کې ورځو. د کرکټ نننۍ بریا ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغانستان نن په یوه زړه راښکونکي او داسې جالب لوبه کې بنگلادیش ته ماته ورکړه. د اتو په اتو منډو سره، او بلاخره په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نړیوالو لوبو نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه. ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته چې د غلوبې څارلې ده، ساحل صاحب ستړي مشي. لوبه له پایله داسې وه چې ټارګټ ډېر لوړ نه و، د ټولو زړونو ورسره ویل شول، خو ما وروسته پایله بیا داسې وخته چې اوس ټول افغانان هغه د بریا لمانځي او بیرته انرژي ورکوي. څه وایي اوریدونکو ته ساحل صاحب؟
لودین صاحب، تاسو د ډېر مبارکي چې د لوبې له پایله د تعقیبول او ناست وي. رښتیا هم هغه ټارګټ چې څنګه وټاکل شو، د کرکټ د مینوالو زړونه ورسره لګ داسې شو چې فکر یې کاوه چې افغانستان دغه یو غټ چانس له لاسه ورکړ او ښایي نیمه پایلوبې ته ونه رسیږي. او بیا د بنگلادیش لوبډلې پیل هم بد پیل نه و، ځکه هغوی په اوو اورونو کې تقریبا 500 نه زیاتې منډې کړې وې. خو دلته یوه مسله دا وه چې بنگلادیش په یو اول پلان یې دا و چې دوی په 12.2 اورونو کې دغه 115 منډې هدف پوره کړي او دوی نیمه پایلوبې ته لاړ شي. د هغه سرعت پر اساس باندې دوی په سر کې ځینې مهمې وکټې د لاسه ورکړي. دوی بیا هم تر ډېره پورې هڅه کوله، خو باران ورخت په هر لوبه کې به شیبه شیبه ورخت کېده، هغه به د لوبې مومنټم یا دغه ودرو دواړو لوبډلو ته تاوان رسو. کله چې افغانستان وکټې اخیستلې، بیا به باران شو، بیا به لوبه ودرېده، نو هغه مومنټم د باران له وجې څو ځل خراب شو دواړو لوبډلو ته. خو هغه کوم پلان چې په اخره کې وو ځکه تاسو لیدلی وی روزون کې هم یو ټیم کې د پلان نه خوښ نه وو، هغه هم ډیر خراب ریاکشنونه وو خودل بالینګ کوچ هم دغه سي خپل کپتان راشد خان هم نو خوشاله دي لوبغاړو باډی لینگویج نه داسې برېښېدل چې دوی په دې لوبه ډېر ټرسټ نه لري چې وی ګټي، خو کله چې د روزونکو ترمنځ دا کم ریاکشنونه وشول هغې نه وروسته او دا بارانونو په دې وقفو کې داسې لنډې لنډې دغه چې کله کېږي د مې په دې کې ډېر ښه مشورې کېږي، نو هغه مشورو دغه باور په دوی کې بېرته راپیدا کړ چې یاره دغه لوبه ګټل کېدای شي، ځکه بنګلادیش هغه د اټیک پوزیشن نه لاړ ځکه هغوی ونه شو کړی چې په 12.2 اورونو کې پوره کړي، اول ته یو اور راکم شو د 10 اورونو نه اور 19 ته راکم شو او رنزونه ډېر راکم نه شوه، د دوی د ویکټو د غورځېدو لړۍ همغسې جاری وه، نو دغه موضوع وه چې بنګلادیش بلاخره دغه سیالي وبایلله او په اخره کې باید په منځ کې راشد خان هغه د لوبډل مشري حق ادا کړي چې په رښتیا هم ډېر مهم وخت کې 4 لوبغاړي وسوځول او هغې نه وروسته نوید الحق چې کم بالینګ وکړه یا کومه توپ اچونه چې وکړه هغه ډېر عالي وه او تر اخره پورې هغه باور درلود. و بل یو بل مهم شی چې په دې اخره کې د اخري وکټ په ټایم کې ښکارېده د کوچ میسج د هغوی د باډي لینگویج نه داسې برېښېدل، د کوچ میسج دا و چې شارټ پیچ دې وشي او هغه هم داسې نه و چې باید وشي، دا یو پلان و چې هغه مطلب د بیټسمن ذهن سره دوی لوبه وکړه، یو فیلډر یې ورته نږدې ودرو، دا میسجونه او کیسې ډېرې وکړې چې مطلب شارټ پیچ را روان دی، یو مطلب شارټ پیچ راځي او یو بال لاندې راځي، خو هغه معلومه نه وه. نو نوین چې کوم سکیل فل بالینګ وکړه په دې لوبه کې دا بیخي د ستاینې وړ ده او د دې لوبې د ګټلو ډېر کریډیټ نوین ته ورځي او هغه د دې لوبې د اغیزمن او غوره لوبغاړي جایزې هم وګټلې.
بله سایل صاحب، لوبه داسې وه چې اند افغانانو اړخ ورته مثلا خپل زړه خور هم بنګلادیشیانو یعنې د سپاسانه باندې ونه ګټل سوله. راځي اوس لکه په دې تم شو سایل صاحب چې اوس خو سیمی فاینل ته لاړو، نیمه په لوبې ته لاړو، له مخکې نه هندوستان او انګلستان دواړه هم سیمی فاینل ته ورغلي، نو څلورم ټیم څوک کېدلی سي په سیمی فاینل کې او افغانستان په سیمی فاینل کې له چا سره لوبیږي؟ داسې تر اوسه څه وړاندوینې کولای شو وایو؟
نو ار څه معلوم دی، یوازې څلورمه لوبډله نه معلومه چې هغه افغانستان معلومه شوه. افغانستان به په سیمی فاینل کې له په 20 تاریخ د سویلي افریقا سره مخ کیږي، انګلستان او هند سره سیالي کوي او افغانستان او سویلي افریقا به دغه نیمه پیلو به لوبي او تاریخ یې معلوم ده، لوبغالی معلوم ده، د برین لارا په اکیډمۍ کې په میدان کې به دغه سیالي کیږي او په 20 تاریخ به کیږي. نور نیټې وخت او شی نه به د ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو هم له اورېدونکو سره شریک کو. او د مثبت ټکی همدا د افغانستان لپاره چې په نیمه پیلو به کې د سویلي افریقا پر وړاندې دوی مخ شوي دي او سویلي افریقا د کرکټ په نړۍ کې یو ډېره پیاوړې او خلو ډله ده، خو داسې یو لوبډله هم ده چې هیڅ کله یې په ناکاوټ سټیج کې سیالي نه ده ګټلې او اکثره تر دې دماغوي هیڅ داسې کپ او جام نه ده ګټلې. لامل یې هم دا ده چې دوی په ناکاوټ سټیج کې د ښې لوبې کولو هیڅ تجربه نه لري، نو د افغانستان لپاره دا ډېر مثبت ټکی کېدای شي او امیدواری ډېره ده چې افغان لوبډله به دغه نیمه پیلو به وګټي.
بلې سایل صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو هم ستړي له نیمې شپې مو دغه لوبه تعقیب کړې ده، فقط غواړم وپوښتم چې نننۍ لوبې افغانستان لوبډلې ته څه درس ورکړي؟ ځکه ټارګټ ډېر کم و، سره له دې چې افغان لوبډلې کولی سوای چې تر 1.5 سلو پورې منډې وکړي، ځکه تر 6 شاوخوا پورې وکټ نه ولوېدلې او شاته رنزونه هم اورونه هم پاتې وو. نننۍ لوبې یو ځل بیا ثابته کړه چې افغانستان که لومړني اوپنران مثلا ډېر ونه درېږي، وروسته بیا نو بیټنګ لاین ډېر کمزوری دی او مقاومت نشي کولای. څه کول په کار دی لوبډله ته؟ حداقل چې د سویلي افریقا په وړاندې باندې یو قوي بیټ لاین مولري او دغه راز بالینګ خو ښه دی، د پام وړ او د ستاینې وړ ده.
او یو ډیر مهم شی دا ده چې د سویلي افریقا لوبډله د بنگلاديش او د دې لوبډله سره ډیره متفاوته لوبډله ده. هغه په ټوله معنا یو غوره لوبډله ده. یوازې یو دوه درې ټکي چې ما مخکې ویلې، هغوی په ناک آوټ سټیج کې د لوبو د ګټلو ډیر ښه بیکګراوند نه لري. افغان لوبډله یو څه چې کول دي هغه دا دی چې په خپل بیټنګ اډر کې لږ سوچ وکړي، ځکه کم ون ډاون پوزیشن باندې چې دوی عظمت راولېږه دا څو موږ لوبو کې عظمت ونه کړی شو چې په هغه پوزیشن باندې ښې لوبې ترسره کړي. د دې نه علاوه بله مهمه خبره دا ده چې ویشتنځای معلومول او دغه بیلیو هم پیدا کول چې موږ چې سم کولای شو، موږ باید په دغه وکټ دغسې یو وکټ راشي چې موږ پې چیسینګ وکړو، ځکه دا راځي زمونږ په لوبډله کې چې یو بیلیو یو عقیدت روسه پورې نه و موجوده چې موږ غټې لوبډلې ګټل ماتولی شو، سیمی فاینل ته رسیدلی شو یا فاینل ته رسیدلی شو. هغه ولیدل شول د 2023 ورلد کپ نه وروسته هغه په لوبډله کې اوس لیدل کیږي. نو دغه څم باید لوبډله ولري چې په دې مشهور نه وي چې افغانستان که لومړی بیټنګ وکړي لوبه ګټلی شي او که دویم بیټنګ وکړي بیا نه شي ګټلی. نو که افغان لوبډله چیسینګ کوي او که بالینګ کوي اول بیټنګ کوي، نو باید دا عقیده ولري چې موږ سیالي ګټلی شو. او زه مطمئن یم چې د دې نه وروسته به دې ټکي ته پام کوي. او خو زما بیا هم خبره دا ده چې په بیټنګ آرډر کې د توپوهونکو په نمبر کې چې اول به څوک ځي، دویم څوک ځي، دریم څلورم، دا به لوړاندې معلومیږي. او بیټسمین باید ذمہواری واخلي، آل راونډر نه، بیټسمین باید ذمہواری واخلي چې هغه لوبه وکړي.
بله، کور ودان بختیار ساحل زموږ ورزشی خبریال و چې د افغانستان او بنگلاديش د نننۍ لوبې وروستای حال او په دې لوبې خپل تبصره وړاندې کړه. او اوریدونکو، افغانستان وکولای شو چې د روان شل ورځ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي او په نیمه پای لوبه کې به لکه څنګه چې ساحل صاحب هم ویل سویلي افریقا سره لوبه کوي. د نیمه پای لوبې دوه نورې لوبډلې هند او انګلستان دي. اوس هم دا خبري ټولګه پای ته رسوو. راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه له یاده مباسي.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغۍ پر وخت روغتون ته تګ د ټولو خلکو له لومړیو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ له پخوا هم د سختو ناروغۍ پر وخت روغتون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسېره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو. کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راضی وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودې چې ډاکټر ته لاړ شي، خپله درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کول. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، اوس ډېر سخت ګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درده مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، که ډاکټر ته پرې نه دي بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي ښه رقم بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درده مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړی وایي چې ډېرې مېرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسېږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو تدعی شوم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضي هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل میډي درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي، د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې خپله ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی و، هغه ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مر شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالی ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشتون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښیږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي، او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي. دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نورو خبرو سره:
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس، نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي، هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ، نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي، نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي، نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت یې درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري، د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده، هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي، او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي، نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده، هغه به په ګناه.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي محصله عقله معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه. وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې، د دې لپاره ډېره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړی په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول، هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول، هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکولې دي، به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې شلې مثلا فولیک اسید به دې میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوار ښځو لپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري. نو دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خوست دا خدمات متوقف شوی دی او د امیر من ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دی خپل هغه کافی غذا نه لري. څنګه دی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیر من لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
زما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. د غوث خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر اوسي یعنی خزه اوسېږي. نو کم د سیدا ما پیدا کی او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي. د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریکی او دایته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی. یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نو مهله ده کله چې تصمیم نیسي په خصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمنې د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوای شي د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوای شي
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي د دوی په خبره د ښځینه صحي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نه شي په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420224 دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
آزادی ملما سلامونه د آزادی رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د آزادی ملما په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي محبوبا مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده میرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده هغې د ازادۍ میلما په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې راسره کړي چې دا د وړاندې کیږي محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپېژند
د مینې ډک سلامونه ګرانو اورېدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم
مننه ډیره زیاته میرمن مینپال د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي نه پوهیږمه چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نه شته او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1946 شمسی کال کې تکمیل کړه د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله او با وجود ضعیف اقتصادی شرایط د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرمه د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چېرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو یو د بل قدر یې کا او د ژبې ملیت او جنسیت تعصب کې نه وو
په افغانستان کې په خو هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم، چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتبانه وو. باوجود دې چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمن باید په عین سطحه تحصیل وکړه، او همیشه هم دغه تشویق وو. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې او خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته دا ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم باوجود دو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل خر همیشه اسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي او تحصیلي شرایط میسر وو. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغ شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2008 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق و امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د مواد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وې، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دوست چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور، څلور واره هم د طب رشته انتخاب که او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت دلیو.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، ناامنۍ هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایئ؟
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه يم چې د یو جزوه په 50مه او 60مه لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې ما خپل درس ویلی دی. د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره د طب د فاکولټې سره او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخ کا، نو اوس اکثر افغاني ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډېر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطح کې دي او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کېږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږو تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختي درلوده چې تحصیل او تعلیم تزده کړو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلین و خدمت که ایخی و او دی مغو دی مشران و استادان و دی برکت نه. نن هم دی افغانستان علمی سرمایه به خارج او به داخل دی وطن که جوانده ایده.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې میناپال چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم او څکم څلور ویشت کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډېر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوی؟
د تاسو خبره ډېره دقیقه ده تکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسیټي دیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی او د طب د دیپلوم د راست راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسیټي په سطح باندې باید طی شي او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان په اکادمیک سطح باید تکمیل شي او د هغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر آف میدیسن او د هغې نه بعد هم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې دا مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کېږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینا پال په افغانستان کې له یوې نادولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي چې په افغانستان کې د مؤسسه لمور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده یه چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو او موږ د زمینه ایجاد کړو چې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرا او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکا. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د WHO د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکتران او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکتران او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، تر څو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریک کړي او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کوئ او که په افغانستان کې له ان جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی. او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري تکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنجګونو باندې د لاس ورکړی. ولی د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج انجیوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجاده شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ اجاده کړې ده د خپلو هغه مسلکي کمایی نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمینه هم اجاده کړې ده او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کمک نه موږ دا زمینه اجاده کړې ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع داده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کار ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کار با وجود دو چه در دیر قیمت داکتران دی. او چلورمه موضوع داده چې د موږ ټول پلان مسلکی د بودیجه حساب او د موږ مصارف به شفاف توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولری موږ د غونډې زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي او کلاندا باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایی د دو کار نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شئ؟
بله تکل سب دی ما دیر امیدواری زیاده ده چه پا راتلون که دو دره کالو که زخپل مسلکی کار پا هالند که کم کرمه تو غزای شیر اقتصادی امکانات ما تا اجازه راکا او خپلم افغانستان تا سفر وکم او التا که امکانی بی خبالم ایم شخصا با پروسه دی تعلیم و تربیه طبی و مسلکی که سهم واخلمه او آقا بخشو که چه اصلا پا افغانستان که کار که باندی نده شوی پوغو بخشونو که خدمت وکرشم.
لده مؤسسه سره مالی مرسته چوک یا کم هیواد کوی؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کمک د مسلکي دوستانو نه ډاکتران او نور مسلکي پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکاره دي د هغو د کمکونه دي او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکترس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دو کار تا دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه پا افغانستان کم دقیقه ده چه هر وقت چه ده سیاستو مخو گرزی ده خدمات بی قطعشی. ولی امیدوارم چه پا افغانستان که شرایط ثابت باتشی او ده امنیتی حالت چه الحمدلله و ثبات لیدی پندو امنیتی حالت ثابت باتشی او دیموک خدمات دوام داره وی. منتها دیوی خبر وارم چه تأکید وکم چه امیدواره ایم چه دی جون دی پار مکاتب هر چه زرت زر فعالشی ولی چه خزی اون جون دی طول نمایی دی وجود دی او کده ده استعداد او انرژی استفاده و نکنن و آقا جامعه بردیره پس ما نوی او خصوصا پا طبی سکتور که ده نورو امده سکتور رو چنگ تا ده خزو ده تعلیم و تربیه او ده ده علمی کارون و افشاد ضرورت ده.
مننه مېرمن میناپال مال ډیرو خلکو اوریدلې دي چې وای کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي البته په بهرنیو هیوادونو کې نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هلته کار وکړي د خپلو خلکو لپاره کار وکړي او مخصوصا دا خبره ما ډیره له ډاکترانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
رکال صاحب ما امیدواری خود داده چه ده تقاوت وقت منتظره نشم او تیر کال مخیر ده تقاوت نه انشالله ده امکانات بولارم چه افغانستان ده سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حالتا تیر که مطبعا پا آلنگ کم ده ما اولادونه دی او مسلکی نتورک میده اینو هدف بودی ما دقیقه وی چه دقیقه امکانات او نتورک دی علمی چه ده دو وصلول دی افغانستان دی پاره دی موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو او دی موک خدمت به دقیقه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط پا خدمت که دو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن میناپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې قدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یوه لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرئ. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لرئ. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسې په هالند کې روزمره ژوند کوي وطن دریادیږي کله کله ډیر دریادیږي کم دریادیږي په دې باب راته وایي لطفا.
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په دې قدیم نه ویل شوی دی چې وطن خو لکه مور داسې ده او په هغه خاوره کې چې خپورې کړی وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپورې کړی وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندی ده با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندی ده او که هر چېرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندی دی او هر چه سرم چه مخامخ شم اقدر احساس که چه دیو کچنی افغانستان سره مخامخ دی او مینه هر رو رست بزرو بانده ووری او کلری میموک دی افغانستان سره همیشه جوان کرده دی همیشه دیر دیر مینه و سره ده او آرزوم ده چه افغانستان نور و آباد ملکو گنده یو اسلامی موفقه او آباد مملکت وی چه در افغانان چه پا طول دنیا که دیت پرک دی بخاطر جمعی خپل وطن تراشی خدمت ورته وکا ادی نور دنیا نه چه علمیت و سرمایه علمی ده اغاز دکا وطن تیراری او خپل وند و سهم واخلی ده اقتصاد ده علم ده تحصیل ده تعلیم پا هر برخه که نو دا دموږ ارزو ده او وطن دموږ وجود دی او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو او که مړه کېږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالند کې له ډېره افغاني ډاکټرې محبوبې میناپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 24 25 28.
ازادي راډیو 24 ساعته.